چې دجال کله راشي نو هغه به څوک وي او خلکو ته به نه وي پته چې دا دجال دی، نو په هغو پسې به ولي ځي. په اصل کې خبره دا ده د الله تعالی د طرف نه، یعنی د هغو سره به پخپله نه وي، الله تعالی به ولا هر څه ورکړي وي. د الله تعالی د طرف نه به هغو ته داسې طاقت میلاو شي. دا یو فتنه ده، یعنی زموږ لپاره یو امتحان دی. داسې طاقت به ورته میلاو شي چې هغه به د دغه طاقت په وجه خلک په خپل ځان پسې کوي، او هغه طاقت به سوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د دجال په باره کې چې هغه به یو قوم طرف ته راځي د هغه باران په شان چې هغې له هوا د شاته نه دی کور کړي، یعنی دومره په تیزۍ سره به هغه په ځمکه کې ګرځي. نو څوارلس سوه کاله مخکې خو چا داسې سوچ هم نه شو کولی، او نن خو مونږ په دې خبره ډېر په اسانه باندې پوهېدی شو چې دا سو ګرانه خبره نه ده، بلکې تلو ته هم ضرورت نشته. په یو منټ کې خبره په ټوله دنیا کې براډکاسټ کېدی شي، یعنی نشر کېدی شي، او هغه به یو قوم طرف ته لاړ شي او هغوی ته به وایي چې په ما باندې ایمان راوړی. د دې مطلب دا دی چې د دجال فتنه چې ده، نو هغه دا ده چې تاسو ما خدای وګڼئ او ما ومنئ، پوه شوئ؟ هغه به وایي چې په ما باندې ایمان راوړئ، دا د فتنه، او هغوی به ایمان راوړي، یعنی دا خبره به ومني. نو څه به وشي؟ آسمان له به حکم ورکړي، نو د آسمان نه به باران راوریږي، او بیا به ځمکې له حکم ورکړي، نو د ځمکې نه به ټول بوټي راوځي، او چې د شپې ځناور د سرېدلو نه پس راشي نو د هغوی جسمونه به ښه سورب شوي وي، یعنی څاروي به ښه غټ کټ وي. دا به هغه هغه قوم له انعام ورکړي چې تاسو ایمان راوړئ. بیا به بل قوم طرف ته لاړ شي او هغوی ته به وایي چې په ما باندې ایمان راوړئ، خو هغوی به انکار وکړي. نو دجال به د هغه ځای نه لاړ شي او هلته به قحط راشي، او د هغوی سره به هیڅ هم پاتې نه شي، او دجال به په یو وران ځای کې لاړ شي او ځمکې له به حکم ورکړي چې خپلې خزانې را وباسه. نو ځمکه به خپلې خزانې را وباسي، او داسې به یې جمع کړي لکه څنګه چې د ګبین مچۍ د غټو مچو نه چاپېره جمع شي، دومره خزانې به د هغو په حکم را وځي. الله تعالی به هغو له دا طاقت ورکړی وي کنه. د هغه زمانې خلکو ته ویلې شوي وو چې داسې ځناور به را وځي، او نن څو خزانې دي. نن چې یو ملک په بل ملک باندې سانکشنز ولګوي، نو هغوی نشي چلېدی. کوچاله تخم ور نه کړی شي، هر کال نوې تخم وانه چولی شي، نو فصل نه کیږي. چې چا سره تخم وي، نو هر څو د هغو په قبضه کې وي. یعنی دا سیزونه څه دومره ګران نه دي د پوهېدو د پاره چې هغه به څنګه وي. یعنی دا هغو په لاس کې به الله تعالی داسې طاقت ورکړی وي، او هغه به خلکو ته داسې سیزونه ښایي چې د هغې په وجه به خلکو ته وایي چې ما خدای ومنئ. اوس تاسو سوچ وکړئ چې د چا جاب ختم کړی شي، خوراک څښاک نه وي، د مرګ نه خلک مري، او چې څوک د دجال سره وي نو هغوی به ډېر په ښه ورځ وي، هر څه به ورسره وي. نو څوک به څنګه نه ځي په هغو پسې؟ خلک به ورپسې منډه کوي که نه؟ نو نن خو خلکو په وړو وړو خبرو پسې حجابونه پرېښودل. چې کو حجاب شروع کړو نو بیا به راته څونه میلاویږي، نو حجابونه یې را لرې کړل. نو په وړو وړو خبرې پسې مونږ هر څه کولو ته تیار یو. نو دجال خو به ټول د ژوند لپاره چې څومره ضروري سیزونه دي، نو هغه ټول به ختم کړي. دلته چې د کوم سیزونو سره تشبیه ورکړي ده، نو په پوهېدلو باندې به تاسو ته خپل ذهن استعمالول وي. دجال چې کله راښکاره شي، نو د هغو سره به اور او اوبه وي. چې کومې ته به خلک اوبه وایي، نو هغه به په اصل کې اور وي، او چې کوم خلکو ته اور ښکاري، نو هغه به اوبه وي. او چې په تاسو کې چا ته موقع میلاو شي، نو هغه دې په اور کې ټوپ کړي، ځکه چې په اصل کې دا خوږې اوبه دي. کیدی شي چې خلکو ته هغه اور ښکاري، او د اور څه مطلب دی؟ چې یعنی خلک د لوږې او تندې نه مري. یعنی قات به راغلی وي، نه به باران وي، نه به فصل کیږي، هر څه به ختم شوي وي. هغه به خلکو ته اور ښکاري، خو په اصل کې د خلکو عافیت په دغه کې دی، دغه به ایمان وي. نو دا څومره غټه فتنه ده، یعنی د خلکو د ایمان به دومره غټ ازمایش وي، امتحان به وي، چې انسان به په ظاهره باندې کوم څه ځان له خوښوي نو هغه به خراب وي. او دا هم فرمایلی شوی دی چې هغه د جهنم په شان سیزونه راوړي او هغې ته به هغه جنت وایي، او په اصل کې به هغه جهنم وي. او هغه به وایي چې زه درله دومره هر څه درکومه، او چې څوک په هغوی ایمان راوړي نو هغوی ته به ډېر څه میلاو شي، ډېر څه، ډېره عیاشي او ډېر آرام، ډېر سیزونه. نن سبا خو چې چاته د امریکې ویزه میلاو شي نو هغه خلکو ته جنت ښکاري، او چې چاته سیټیزنشپ میلاو شي نو په هغې باندې خلک ډېرې خوشحالیانې مناوهي. یعنی دنیاوي سیزونه چې په هغې پسې خلک ډېر کوششونه کوي، او چې کله هغه خلکو ته میلاو شي نو داسې خوشحاله وي لکه هغوی ته چې جنت میلاو شو. خو بیا هغوی ته خلک په داسې حسرت په نظر باندې ګوري چې های که موږ ته هم داسې موقع میلاو شي نو موږ به هم هر څه ته تیار شو. نو دجال چې کوم سیز ته جنت وایي هغه به جهنم وي، او چې څه ته هغه جهنم وایي نو هغه به جنت وي. دا هم په مسلم کې راغلی دی. الله اکبر. په یو بل روایت کې دی، مغیره وی ما وی چې خلک وایي چې د هغه سره به د ډوډو غرونه وي، یعنی ډوډۍ چې وي، او د اوبو نهرونه به وي وسره، یعنی خوراک څښاک به د هغه سره وي. د ډوډو غرونه دا یو نعمت دی کنه، چې دا خلک ویني نو هغه به ورپسې شي، او ځمکه به د هغو دپاره خزانې را وټوکوي، او هغه به خلکو له دا انعامونه ورکوي، نو څوک به څنګه نه ځي په هغو پسې. الله اکبر. او خاص طور هغه خلک چې هغوی د مخکې نه ډېر زیات په دنیا پسې وي، یا چې چا ایمان کمزوري وي، نو هغه خو به ډېر زر د هغو په دوکه کې راشي. دویمه اهم خبره چې د دو په مقابله کولو کې به هیڅوک هم نه کامیابیږي. که څوک وایي چې زه به ورشم ورپسې او ټیک به کړم، نو هغه به نشي کولی. بلکې د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د دجال خبر واوري نو هغه دی د دجال مخیلان نه ورځي، بلکې د هغه ځای نه دی اوزي. د الله قسم چې څوک د دو خواله ورځي نو هغه به وایي چې ګنې دا مؤمن دی، او د شک او شوبې سیزونه چې د هغو سره وویني نو دا کس به بیا په هغو ورپسې شي، ځکه چې دی به ډېر غټ دوکه بازي، او هغه به وایي چې زه خو ګنې په ایمان باندې یم، حالانکه د هغو ایمان به تلی وي، ځکه چې دی به په دجال ورپسې شوی وي. نو ده ته به دا هم پته نه وي چې زما ایمان تلی دی، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ای ایمان والو، د فتنه دجال په وخت کې تاسو ته پته ده چې تاسو ته څه کول دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې خلک به د دجال د یری نه غرونو ته لاړ شي، دا به د دجال د یری نه وشي. او دا هم په یو ځای کې راغلی دی چې هغه وخت به د خلکو بهترین مال د هغوی بیزی وي، چې هغه به روان کړي او دوی به غرونو ته وتښتي. او دا په صورت کهف کې هم راغلی دی، تاسو به وګورئ چې کله خپل ایمان بچ کول وي نو د هغې دپاره خلک څنګه قدمونه اخلي. نو چېرته لاړ شئ، دا داسې دی لکه سونامی په شان. په سونامی کې چې څوک راشي نو هغه د ځان سره وړي، او هغه بنده بیا پاتې کېدی نه شي. سونامی وایي سمندري طوفان ته، چې کله ډېرې په تیزۍ سره اوبه راشي او بنده د ځان سره ویسي. صرف هغه کس بچ کېدی شي د سونامی نه چې څوک د هغې د لارې نه اخواوي. نو دغه شان د معاشرې نه ځان کټ کړئ. داسې ځای ته به تاسو ته تلل وي چې په کورونو کې هم نه شئ پاتې کېدی. په کور کې کله د انسان دپاره اوسېدل بهتر وي چې کله فتنې کمی وي، ځکه چې کله به هر فتنې وي او چې کله د دجال فتنه وي نو خپل کورونه به هم پرېږدئ. داسې ځایونو ته به تلل وي چې هلته تاسو د معاشرې نه، یعنی د خلکو نه کټ شئ. لکه څنګه چې تاسو کور یې نو تاسو د بهر دنیا نه خبرېږئ. ستاسو سره فون دی، ستاسو سره انټرنیټ دی، نو تاسو ته د هر څه پته لګي او ټولو سیزونو ته تاسو ښکاره یې، نو دا هر څه به پرېږدئ. او داسې لرې غرونو ته به تلل وي د آبادیانو نه به اوزئ، چې موږ ته د داسې سیزونو پته لګي نو موږ ته ډېر زیات محتاط اوسېدل دي، سترګې او غوږونه کلاوهل دي، او د دجال متعلق معلومات حاصلول ډېر ضروري دي. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې آدم علیه السلام نواخله د قیامت د ورځې پورې، د الله تعالی په مخلوق کې د فتنه دجال نه غټ نه فتنه نشي کېدی، خو موږ خو د وړو وړو فتنو مقابله نشو کولی. زموږ ایمان دومره کمزورې دی د ډکو په شان. د حضرت عائشه رضی الله عنها متعلق راځي، هغې جړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس کړو چې ولی جاړې. هغې وی چې یا رسول الله، دجال رات را یاد شو، د هغو په وجه یریږم. نو هغوی به په خپل ایمان باندې څومره یریدل چې که دجال راغی نو زموږ د ایمان به څه حال وي، موږ به خپل ایمان څنګه بچ کوو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د هغې کومې نښې خیالې دي چې د هغو به ګس سترګه بټه وي، او د هغو په سر به ډېر زیات ویښته وي، او د هغو سره به جنت او جهنم وي. اوس په تاسو وایئ چې موږ ته خو د هر څه پته ده، نو موږ ولې په هغو پسې ځو؟ خبره دا نه ده چې تاسو به هغه نه پیژنئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هغو د دوو سترګو په منځ کې به کافر لیکلی وي، ټیک ده؟ او هر مسلمان به هغه ویلی شي که څوک تعلیم یافته وي او که انپړ وي. نو انپړ به هم څنګه ویلی شي؟ ځکه چې کاف ف ر داسې به یې نه وي لیکلي، بلکې د هغو د نښو نه به هغه وپېژني. هغوی ته به پته ولګي چې دا دی دجال. داسې نه ده چې نه به یې پېژني. یو مثال به واخلو. چا ته پته نه ده چې بې حیايي حرامه ده؟ چا ته پته نه ده چې د ښځې ستر څومره دی؟ خو بیا هم وګورئ چې څه کېږي. فحاشي چا ته پته ده چې فحاشي څه ته وایي؟ خو بیا هم په هر کور کې د فحاشۍ سیزونه چلیږي. چا ته نه ده پته چې سود حرام دی؟ چا ته نه ده پته چې شراب حرام دي؟ پته ده هر چا ته، لیکن بیا هم هر څه کېږي. نو چې کله دجال راشي نو داسې نه ده چې چا ته به پته نه وي. نو هغې به داسې شي ښه به ورته پته وي، خو بیا هم چې هغې ته به څوک ځان نه شي ټینګولی. هغه به داسې کارونه کوي، داسې هر څه به ورکوي چې انسان به د هغو په فریب کې راشي، ډېر زیات خلک به ورپسې شي، او خاص طور څوک به د هغو زیات خلک وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ایران خار اصفهان خلک او یا زره یهودیان توري سادری به په سر وي او د دجال سره به وي، یعنی او یا زره یهودیان به وي د هغو سره. څومره ډېره آبادي خو د یهودیان ورسره شوه، او د دې نه پس به نور خلک هم وي ورسره، او دوی به څوک نشي قتل کولی سوای د عیسی علیه السلام نه، چې هغه راشي نو قتل به یې کړي. د لود په مقام باندې به دی قتل کړي. او نن سبا د لود په مقام باندې د اسرائیلو ایرپورټ دی، نو کیدی شي چې هغه د دغه ځای نه د تلو کوشش کوي او هلته به هغه قتل شي. او د حدیث نه ټوله پته چلیږي چې عیسی علیه السلام به څنګه راکوزیږي، او چې څنګه دی وویني نو هغه به ولي کېدل شروع شي، لکه څنګه چې مالګه په اوبو کې حل شي او ولي شي. او هغه به بیا داسې قتل کړي او څلوېښت ورځې به دی په ځمکه باندې وي. اوس دا څلوېښت ورځې به څنګه وي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا څلوېښت ورځې هم بیان کړي دي. اوله ورځ به داسې وي لکه یو کال، دویمه ورځ به د میاشتې برابر وي، درېیمه ورځ به د هفتې برابر وي، او باقی ورځې به ستاسو د ورځو برابر وي. او په هغې کې صحابه کرام رضی الله عنهم تپوس وکړو چې موږ به څنګه مونځ کوو، زموږ مونځونه به څنګه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څنګه به وي په دې موږ نشو پوهېدی، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ویل چې دغه شان به هغه دومره ورځې په ځمکه باندې وي، او په ځمکه باندې به ګرځي، فتنې به خوروي، او فاصلې به د هغو دپاره هیڅ هم نه وي. او دای هم ویلي وو چې په سو باندې به سور وي. اوس دلته موږ ډېر حدیثونه نشو ویلی، خو نن سبا ډېر په اسانه بنده پوهېدی شي چې هغه به جهاز هم کېدی شي. او ټیکنالوژي دومره طریقه کړې ده چې آینده نور هم عجیبه عجیبه سیزونه راوتی شي چې په هغې باندې به انسان سورلي کولی شي. نو دا سو مشکله، یعنی ګرانه خبره نه ده. یو بله خبره په حدیث کې راځي چې حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه وایي چې د دجال متعلق چې ما څومره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسونه کړي دي، نو دومره تپوسونه ترینه هیڅ چا نه دي کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستا سره دومره فکر ولی دی، هغه تا ته هیڅ نقصان هم نشي در رسولی. نو هغه ورته په جواب کې ویل چې اے رسول الله، خلک وایي چې د هغو سره به خوراک او نهرونه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغو سره چې به څومره سیزونه وي، نو هغه به د الله تعالی په نیز حقیر یعنی کم وي، یعنی اصلي شی ایمان دی. او داسې خلک به هغه وپیژني چې چا سره رښتینی ایمان وي. صحیح ایمان والا خلق به د هغونه بچ کیږي چې څوک هغه پیژني او په خپل ایمان قائم وي، نو هغه به په دو اثر نه کوي. لیکن ځینی خلق به داسې هم وي چې د هغو په فتنه کې به راشي، د هغوی به دا خیال وي چې زمونږ ایمان شته خو لاړ به شي ترینه. نو هغه کسان به ډیر خوش نصیبه وي چې څوک د هغو د فتنې نه بچ شي، او دی به مکه او مدینه ته نشي ننوتی، باقی په ټوله ځمکه به ګرځي لیکن دلته به نشي داخلی دی، او په ځمکه به داسې ځای پاتې نشي چې په دې څلوېښت ورځو کې به ورته هغه ونه رسي. سوچ کوئ چې په ټوله ځمکه به د هغو فتنه وي، او ظاهره ده چې څوک په غرونو کې پټ شوي وي د صحابي کهف فشان، نو صرف دغه کسان به ترینه بچ وي، لیکن ملک ملک ته به ځي، په ښار ښار به ګرځي. او د هغو سورلۍ ته یې د خر سورلۍ ویلې ده چې د هغو یو قدم به په یو ښار کې وي، نو بل قدم به په بل ښار کې وي. نو دغه شان سورلیانې خو نن سبا شته، او د هغو آواز به د مشرق نه واخله د مغربه پورې ټول خلک واوري، او علاج معالجه به داسې کوي لکه څنګه چې عیسی علیه السلام به کوله. د هغو په شان به دی هم د هر مرض بنده ټیک کولی شي. تاسو سوچ کوئ چې یو مریض ته کینسر یا ایډز وي، او دی هغه ټیکړي، نو هغه ته خو به دی فورا خدای ښکاره شي، او هغوی به هر څو منلو ته تیار شي. هغوی به وایي چې هر څو منو خو بس دا بنده راله جوړ کړه. نو د چا دپاره چې دا دنیا هر څو ده، نو هغوی خو به فورا په دو باندې ایمان راوړي. ها چې د چا نظر په آخرت باندې وي، نو هغه به ورپسې نه ځي، او دی به مړ خلک هم راژوندي کوي. نو انسان نور څه غواړي؟ د هغو به په ځمکه او اسمان باندې دومره غلبه وي، اسمان ته به ووایي چې باران وروه، ځمکې ته به ووایي فصل راوخیجوه. نو څوک به هغه نه مني، خزانې به راوځي، خزانې به وي د هغو سره. د هغو سره به شیطانان وي، او دا شیطانان به د انسانانو په شکل کې راځي، او دا شیطانان به کله د چا د نیا صورت اختیار کړي او د چا د نیکو او را به شي. هغې ته به وایي چې تاسو مونږ نه پیژنئ، او هغه به ورته ووایي چې ګوره دا ستا رشته داران ما ژوندي کړل، ګوره څنګه څنګه سیزونه به ښایي خلکو ته، دومره طاقتونه به الله تعالی هغو له ورکړي وي چې پته وچلیږي چې ایمان والے څوک دی، او د هغو د راتلو نه مخکې به هغو ته هر څه تیار شوي وي. څنګه چې هغه راشي، نو په دې څلوېښت ورځو کې دننه دننه به هغه هر څه کوي. نو د هغو نه مخکې به دلته داسې خلک موجود وي چې هغو به د دو د پاره پوره انتظامات کړي وي، ګنې داسې به څوک وي چې هغه به دی وپیژني او هر شی به ورله ورکړي، او دی به د خدای دعوه کوي په ځمکه باندې. نو اوس څه کول دي؟ یو خو ما درته ووایي چې د سورة الکهف اولنی لس آیتونه ضرور یاد کول دي، اوله یادول دي، او په هغې باندې پوهېدل هم دي، او ازده کول دي دا آیات په ذهن کې خودل دي دا، او بار بار ویل دي. دویم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا خیلی ده چې دا دعا غواړي د هر منځ نه پس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هر منځ نه پس دا دعا غوښته، د درود شریف نه پس. نو موږ ته خو د وړوکوالي نه صرف رب اجعلنی خیلی شوې ده، او یو ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. نو کومې دعاګانې چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلی دي، دا بخاری او مسلم روایت کړي دي. نو موږ له هم پکار دي چې خپلو بچو ته دا دعا وخیو. نو دا دعا یادول دي، او دا غواړي. ټیک ده، دعا څه ده؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. إي الله، دا عذاب قبرنا، دا مسيح الدجال لفتنينا، دا جوان أو مرق دا فتنونا، أو دا قناه أو دا قرزنا منغا أساتي. نو دا دعا به یې غوښته. دریم، د جمعې په ورځ سورة الکهف وایې او په شعور سره، یعنی ښه په پوهه سره یې وایې، او د دجال متعلق معلومات نورو خلکو ته هم وښیې، ځکه چې که زموږ په ژوند کې نه وي نو زموږ د بچو په ژوند کې، که د هغوی په ژوند کې نه وي نو د هغوی د بچو په ژوند کې دا راتلی شي. نو ټولو ته پته لګېدل پکار دي چې هغوی ته به څه کول وي. که داسې حالات راشي او ټولو ته د دې فتنې پته لګېدل پکار دي چې دا څومره غټه فتنه ده او څومره سخته فتنه ده. دا نه ده چې دا معمولي وګڼلی شي، او چې پته ولګېده چې د دې نه نشو بچ کېدی، ډېر کم خلک به بچ کېږي. زمون خو هسې نظرونه کمزوري دي، او چې څوک څومره ډېر خلک په کومه لار روان وي نو موږ ورپسې شو، ځکه چې ټول خلک هغه طرف ته روان دي که نه. نو موږ یې ولې ونه کړو؟ ځکه چې اکثر خلک په دغه طرف ځي، نو بیا به څه کېږي؟ بیا به ټول خلک وایي چې ټول پسې روان دي، نو زه ولې نه ځم؟ او یو خبره بله، په دو پسې به درته پته ده چې زیات تعداد د چا وي؟ د ښځو. دا هم زموږ لپاره ډېره د یری خبره ده چې ښځې به ډېرې زیاتې په دو ورپسې ځي. سړی به خپلې ښځې منع کوي او هغوی به تړي، خو بیا به هم ښځې پسې ځي، ځکه چې د ښځو عقیده کمزوري وي. تاسو ته پته ده چې کله ښځو ته پته ولګي چې د دې ځای نه ماته څه میلاویږي، یا په دې ځای باندې زما فلانې یا زما بچې ټیکېدی شي، او چې هغوی وګوري چې زموږ مرګ ته نږدې بنده ژوندی کېدی شي، یا د بزنس لپاره هغه پیسې ورکوي، او د دجال سره چې څوک ملګری شي نو هغه به ډېرې زیاتې عیاشۍ کوي، نو ښځې به خپلو خاوندانو ته وایي چې لاړ شي. ځکه خو ښځو له دا صورت ډېر زیات ویل پکار دي. د دې دعا سره شروع کوو چې الله تعالی د فتنه دجال نه که زموږ په ژوند کې راشي او که زموږ د اولاد په ژوند کې راشي، نو د هغې نه موږ محفوظ وساتي، او زموږ نسلونه دي د دې فتنې نه وساتي. ټول مؤمنان، که هغه سړي دي او که ښځې دي، نو ټول دي الله تعالی محفوظ وساتي. یا الله زموږ ایمانونه دومره مضبوط کړي چې موږ د دې فتنې نه بچ شو. آمین یا رب العالمین.